رنګ هم پلوري چې هغه وایي د دلاري یو څاندازه پیسې ګټي. زموږ همکار له صدیق الله سره خبرې کړې دي، یو په دې اړه راپور چمتو کړی دی. د دې راپور له خبرېدو وروسته ساسي پیغامونه هم راخلو چې تاسو پکې خپل ستونزې شریکې کړې دي، او باید یادونه وکړم چې لاغې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو.
موچیتوب یا بوتګندل چې د افغانستان له لرغونو کسبونو بلل کیږي، خای زینو ته ډیر کمزورې کارو روزګار خارشي. خود دې خر اوسیدونکو صدیق الله له همدې لارې د خپلې شپاړس کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. له نه کالو راهیسې د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او موچیتوب کوي. د له سهار تر ماخمه په کابل ښار کې د خلکو د بوټانو ګنډلو او رنګولو لاره د خپل شپاړس کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیسې ګټي.
اتنه کله کې چې زه هم د ښار کې کار کوم، لو بیکار پات کې دوه مداکار خدای خو به خلک لزرونه تر دوله سره افغاني ما شخصسته د کورنۍ خرج به کېده، اوس نو ټول بیکار شوی دی.
صدیق الله وایي چې په خوای کار روزګار خو خو پر افغانستان د طالبانو له واکملۍ را وروسته چې ګڼ خلک پکې بې دندې شوي، اوس یې مشتریان کم شوي، ځکه دته په خبره ډیر کم خلک اوس خپل بوټان رنګوي.
که مکتبونه خلاص شي نو کار به هم ښه شي، نو خلک به هم اړ شي چې د پوهنتونو یا دفتر لپاره ځان تیار او خپل بوټان او بیک رنګ کړي، له دې سره به بازار هم ښه شي.
له صدیق الله مو پوښتل چې په اونۍ کې د هغه ښه کاري ورځ کومه وي. دی وایي چې د جمعې په ورځ یې د نورو ورځو په پرتله کار ډیر وي او ډکې منګولې کورته ستنېږي.
د جمعې په ورځ کې خوښ اوسم ځکه کاروبار ډیر وي. په یو ورځ کې زر تر 1500 ګټم، نورو ورځو کې بیا تر ماخامه 200 ګټم.
صدیق الله دوه لوڼې او درې زامن لري. دی خپل اولادونه درس ویلو ته هڅوي. له همدې عمله یې هیڅکله هغوی ته د کار اجازه نه ده ورکړې تر څو د پلار په څیر سختو کارونو ته اړ نه شي. صدیق الله وایي چې پخوا مشرانو دی هم درس ویلو ته هڅاوه، خو دی خبرو ته غوږ نه نیوه. خو اوس دی له ځوانانو غواړي چې د ښه او هوسا راتلونکي لپاره زده کړې وکړي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه د مرجې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. نغد مرسو توزیع چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار او غریب ته ورکو، خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسي وای خوار او غریب را وشه، ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای، هغه مخ ته ورته راولې، نور خوار او غریب خبر لانه دی. کارټونه اخیستي، نومانی لیکلي، کارټونه ټول ته رسیدلي، خوار او غریب نه په خبر دی نه ورسیدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته ورسی عمل ته څوک نور پریږدي هغه سره نسی پیدا کولای. دلته هم چې خبرې هغه ټوله توضیح شوي کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټوله خپل قربانو ته ورکی ټوله دغه ته رسیږي، خوار غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټوله کارکونکو ته، اوریدونکو ته. دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند د ندالی د درس څخه زنګ درته ولې، نوم یې جان محمد دی. ورور د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توضیح کیږي، یوازې هغه کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلی کې پاتېږي. ورور هیله ده چې زموږ غږ تر مسولینو پورې ورسي.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور له سوالی نه. دغه طالبانو چې وروسته مرستې ورته راځي له بهر نه، خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره، دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کیږي، او دا نور ولس کې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسیږي، کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي، او بس مرستې راځي ورو د خپل منځو کې سروي شي. زما هیله چې دغه زما غږ
لړکول شارو کو ته ورسول سي. تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 0040 22 یولس تلرویشت دوسته و یو.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکم بدیخ پراونه که پرده شعر نقد لارو
بی نیاز رب لما وڑی دنیا بیر ترا کرده ده هغه دنگ قاتشوی خنده بیر ترا کرده
ده یوش میر ولایتونو شاعرانو ده لوگر پسین زلگل مشایره که گردون وکر
بسمین پخ پل پس امرم و ده قصد دمرم که جنازه تن صوتیان نرازی ندره ده
لکنر هم ده مشایره راپور لرو
زنوب سندو که سلور ویالی و بکمیگی پنجاب کسم و سر زر خروار و رکمیگی
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شو مطالعه وکړي
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي
دا غونډه د غور په خار کې ده ټولن ته نږدې یو خار
او په نړۍ کې د موسیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اوریدل شي دا ازادي راډیو مجلې په پیل کې دا پلا د څو ادبي غونډو راپورونه لرو لومړی به پلازمینې ته مخه کړو په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزي په یوه شعر نقد وشو دا غونډه حبیبې لیسې ته څیرمه د غوایي په 9 وشوه مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوې غزل په اړه درسره شریک کړم همدا غزل به له ښاغلي عزیزي څخه واورو
بینیا زربا لما وڑی دنیا بیر ترا کړه بینیا زربا لما وڑی دنیا بیر ترا کړه د هغه دنګ قاتشوی خندا بیر ترا کړه پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقه پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقه ما یو ورځ تا ته غتمی در کړه تا بیر ترا کړه ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیرته راکړه ساقي پیالې ټولوي مخ یې ګریوانه تباه کړو ساقي پیالې ټولوي مخ یې ګریوانه تباه کړو احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیرته راکړه تا ته معلومه د خاوند په تا ناز کومه تا ته معلومه د خاوند په تا ناز کومه ستا هسې هم نه ده په کار خیره تا بیرته راکړه
شاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبي بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي ده دا خبر هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب ترې توشي د افغان ادبي بهیر یو غړي عتیق الله امید وویل چې په یوه بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی
پوه شوم چې نشي تا ولې څوک تر اوسه نه ورته کنه دا یو تصویر د معنا یو موکم ما یو ورځ تاته ګوتمې درکړه تا بیرته راکړه دا ما تاته ګوتمې درکړه دا پورته مصرې سره څه تړاو لري یعنی
د همدې بیت په اړه چې ښاغلی امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یو بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نیهام څرګنده کړه چې عزیزي تجربه شاعرانه کړې ده
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي یعنی دا یو تجربه ده کنه چې تا ګوتمه ورکې اې د روانه کړي خو دا شاعرانه سوی ډیره جالبه ده او ډیره نوې ده او هغه اول باید کې د یوه خبره کاته شوې خندا دا یو ډیر نوی ترکیب ده او د عزیزي صاحب شعر کې ما تل خیرونه مې ماده تمی او نظر مې وږی وي هغه نوو خبرو پسې نو نوې خبرې ما ته په دغو دواړو بیتونو کې د تجربې شاعرانه کول په یوه نوې لاره دا ډیر خوندور
پدې غونډه کې تر ډېره پر همدې یو بیت ډېری خبرې وشوه متیولا عزیزی سره لدی چې د غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ.
او شوم چې نشي تاولای څوک طرفو سن حلقې ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تعبیر تراکه درته برداشت خپل دی خو مو په نظر مینا حسن دلته لري حسن مینا دغه متیو دایره پر نش محدوده ولا چې ما دغه چله د دام اور کم دغه حسن مینا ده بودی دونا چکلا گوتی ورکا وشوی دا بودی دونا مینشتا دا یعنی دی حسن مینه دی پارا مگه تا یو دایره پوری نشو اگه کالا چپا یو که نامزاد فید یا مینه مال تا سرگن نکا و نامزادش بودی دستین پیرتا تا گوتی را که دا مینه ارچ خلاش شد دی کالا چه دی مینه بارا که مایوزای بستری و چند پیتنا که دا شیر یعنی کچه تا تعریف که گورتا اینو چکلا تا دی بخپل محبوب بارا غگیده د کومه زګر شروع کې اوسه وو یی دی مینه بورا کې موږ ته یو اکل ته یو غوړی نشو محدود حواله سرحد نه لري
د نام تو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر رامنځته کړي او دې فکر ته کلمات پیدا شوي د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره شریکول شي
سید ازمی وخت تصویرونه وی چې موږ حالت تصویرو خو عواطف احساسات او اغسه چې شاعر درکړي دا غوښنه شو خپل درکو بل چا ته درېم کسته نشو لیکولای ولې دې سره دا کار کړی دی به ته د تصویر د څنګ چې ته تصویر لې دې تر څنګ د الفاظم دې په غلي د ښکلانا د یو خړې چا په رول د رنګ چا په رول د نامزادي سره یا د تر لکه د کوژدي سره دا تشبیه کول یو ډول خوږ حالت دی زما ډېر خوښ شو په ټول غزل کې هغه غزل خبرې چې کیږي هغه دا ده
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کستوار ورکوي چې خپل اثر نقد وړاندې کړی دی شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي امدا هم ده چې څوک ایتا پاړه وایي انسان پرې خودخواله ډېر خوند ورکوي چې خلک د دې په اړه خبرې کوي نو اړې جانب خبرې مو واولې او ډېر زیات خوند مې ځنه واخ ډېر زیات مننه
په کابل کې د افغان ادبي بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسلګل کلنۍ مشاعره وشوه دا د سنسلګل ولسمه جوړیزه مشاعره وه په دې مشاعره کې د لوګر ترڅنګ د کابل خوست پکتیا پکتیکا میدان وردګ ننګرهار کاپیسا لغمان زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و د دې غونډې راپور د سجرادو خبريال نجيب الله الخيل راکوي
هر وګړه د ډاکټر شاه انجینر د هر اولاد سمشا
د دې لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنزلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست پکتیا پکتیکا میدان وردګ او ننګرهار کابل کاپیسا لغمان زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ
ستا په منګلو کې نرګس خده ګلاب خده لدین هم خه د دې دواړو انتخاب خده تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علی بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل
زن په لیوان خرو خو نه غوړ ورزان خرسو پسا کی خيو ک کاروان ناراضي نه دی راضي او بسمل په خپل په سمرم او د قصد دمرم ک جنازه ته نه سوفیان ناراضي نه دی راضي
د لوګر د سنزلګل په دودي زمو شاعره کې زینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوخی وړ وګرځیدل شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په برخه کې وویل
کوژدا کېره ته پر جانا دامه نم خو بالکل نه کوي د ځوان او زړې پر هم اسری او هم دیدی نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د دې پر
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د داړو لویو او وړو فرهنګي ناستو مشاعرو ادبي بندارونو تمثيل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او رون اندو ته د دې زمينه برابره کړي چې د خپل هواد آبادۍ او ولسی والی پاړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم وویل
موږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاه کلمه انداغه کړی ده چې دا مشاعره ده خلاص مشاعره ده انحصار نسته پکې سانسور نسته پکې هر سړی کوي چې هغه څه چې د زړه درد دي دا له ولس سره شریکي او دغه شي د ولس غوښتنې دا بیا چارواکو سره شریکي
د یادونه وړ ده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار میدان وردګو کې د مڼې ګل پکتیا کې د نختر لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړیدل دود شوي دي
د سینزل ګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولې وو معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم او نور شعرونه ماته راځي په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسي رنگ خپل کړی وو د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه تفصیل په دې راپور کې
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته خراغلاست ویلي او ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي
راغلو میلمنو شاعران ورونه نه یو جهان مننه کو چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړه او من د هغه څه چې د هغه په زړونو کې دي د هغه په اذهانو کې دي د هغه په قلمونو کې دي هغه به تمنګ واورو الله دې وکړي چې موږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقراره وساتو
ادریس واک یواله ورورولی د نظام جوړښت د بیوسو لستونزو ځان خبرول او محروم خويندو ته د حقوق ورکړه شیر کی رانغاړلی وو
لکه می ګیان چې اتفاق لري قام دغه سوي داد اصلو مچې ګور نظام دغه سوي یا بچی پول گکھنی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دس پینی بنگلی شا تما کام دغسوی خوری د شرم د خپل ورور اجے داد ون غختا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسوی
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویر کې دي او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي
زموږ سندو کې چې سلور ویالي او بکمیږي پنجاب کې سم سره زر خروا او کمیږي هغوی بسنګ کابلیان خپل کې جوړ وزګمي د هغوی کټه د څومره پښتانه کمیږي وطن ستا په جوړېدلو یو هیواد رانیږي وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې غیرتی قوم سره د ښکرونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دی وګوري
د تاریخ له حافظې نه لری شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښته نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي نن د نوم زما په خوله پورې نښته تخایس د سلطنت ستنې دی ربي دیوانه ملنګ دی ور پورې نښته
خوږجبې نظم ویون کې عبدالوارث سیرت به د هغه ورځو ارمانجنو چې د کډوالې او مسافرت سیلې په وطن ورالوتی ټول یاران او دوستان په وطن کې وو بندارونه به کول او په لری پرتو زنګلون او غرونو کې به له محبت او خوت ډکه شی به تیرولی په مشاعره کې په لزګونو شاعرانو لیکوالانو ژورنالیستانو د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی وو
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چلانه د جوړ شوی خو په څو ورځو کې به جوړ شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي د شعري غونډو په دې چاپېریال کې دوه سلامت شعرونه لرو وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اورېدلی شئ خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریکوم
موسیقی
چې بیرته هغو تیرو زمانو ته ورستانه شو، دا څراغ به داسې بل همدلته پرېږدو، هغو تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. زه چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه و لوېدلی، شنو بنګړیو د شنګ شنګ خنداوې نه وې لاسته کړې، په سلام به شرمېدلې او خبرې دې په ژبې لکه قند اوبه کېدلې. زه چې بیرته هغه وخت ورستانه شو، ما ته نه پدې کتلې ها چې تا نه پېژندلم، زما لاس کې به ګلان براشنه شوي، خوشبویان به دې نه احساسولې. زه چې لاړ شو لکه عطر د سینځلو، هغو څانګو باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړۍ وشوې خاورې شوي. زه چې لاړ شو، زه چې لاړ شو، دا لکړه، دا عینکې، دا پرهیز او دا پملا کاشه عمرونه د زمان زړه تاخچه کې چیرته هیر کړو. زه چې لاړ شو، زه چې لاړ شو. سم د پیر محمد کاروان شعر د دوی پښخ.
پسپین سهار چې غږ راشي د تور بلبل کې، چې شرنګ د بنګړو خیزي جنکې شار بی غړکه، ماشوم شم یو دا سور کارمان مزړه تراشي، د کوچو شندرا کړه کاش په خپل کې وای اده کې، په پرې ګړي پران پسې پمند ماشومان دی، وړې جنکې چار چا تیر ناست لنا نزکې، چې هر چا وی مندلې ما خو نه دی ور بخلې، دا شپې ورځې څو برګې مردکې دی ران ورکې، د کوم تور سترګو خاطره دل تر آشنا یې، د پان پر ځای ولاړې ګردې مردې ګور ګور کې، پشنو جامو کې رای شاد شنورو دلو روحا، چپټشي پسرو ګلونو خړې پړې مځکه، کاروانا په مزه مزه ورخېژا خدای دې ملشا، دا غرونه د غزل چې دی چکه اسمان سکه، دا غرونه د غزل چې دی چکه اسمان سکه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د جهان دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15م حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو لنندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپ چاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري، لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یو ارواپوه خبرې اوریدل شي.
لتیرو دوه نوی راهیسې د مرکز کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د زینو ټولونو په هنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتابونه ولمنځل شو. په زینو سیمو کې د کتابونه په ویاړ کتابي نندارتونونو او د ډلېزي مطالعې پروګرامونه جوړ شي وو. د کابل 15م حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي خوونځي هم د کتابونه په ویاړ یو کتابي نندارتون جوړ کړی وو چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. د نندارتون ته د جهان دانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروايي، ټولنیز او ساينسي کتابونه وروړي وو چې په نیمه بیه پلورل. د یادې خبرندوی ټولنې مسؤل مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتلا د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوې دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي پوهنتون ښوونځي نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنۍ نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهمنامه مو سره لیکلی ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزانه وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وو کې موږ راغلي دلته تقریبا درې ورځې نندارتون په لاره دا یوازینی دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلف د برنامې دغه لرو کتابونه نندارتونونه جوړوي.
یو شبل ما کوي وویل چې تاسو کتابونه هم چاپوئ که نه دغه وروستۍ دوه کلونو کې دغه چاپ چارې لږ ټکنۍ شوې دي ستاسو وضعیت څنګه ده؟
بلې موږ د خپرندویو ټولنه هم ده کتابونه هم خپروو اما متاسفانه وایم په دې وروستیو دوو کلو کې د موږ د کتابو د چاپ برخه ډیره کمزوره شوې ده. یعنی مخکې به موږ په حد اقل په میاشت کې دوه درې کتابو چاپولی شو یا چاپول نو اوس دغه ډول نه شو کولی لکه مخکې مو کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چلي چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي. یعنی ډېرو میاشتو میاشتو کې موږ کتاب نه شو چاپولی بالاخره چاپو هم ډېر په تکلیف مشکل چاپو.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړي چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامه چې دوی لري هغه یې پلي کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود ده چې متاسفانه اوس هم په یویشتمه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي. کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړې پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا هم کوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعات څه کیږي څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسؤلیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسؤلیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه ده حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي، علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډېر ښکیل دي نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لورې ګرځېد نه کتابتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه
د جمعې په ورځ د می پشپشبشتمه په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 15مه کلیزه لمانځل کیږي. د دې ټولنې 15م کال د مارچ په 15مه یعنی د نوروز په ورځ پوره شو. خود دې ټولنې مشر استاد سید حسن وای چې د روژې او اختر په خاطر کلیزه څو وځندې ده د شغلی حسن نه باورو چې دا غونډه د جرمني په کوم شهر کې جوړوي.
دا غونډه د غور په ښار کې ده، دا کولن ته نږدې یو ښار دی. هلته زمونږ د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی، او میرا هغوی لطف کوي بعضې وخت زمونږ کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابروي، نو هملته
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي؟
مونږ عمومي دغه اعلان ورکړی دی، نو کچا وکړل شو. اگر چې مونږ ته د ډنمارک نه حتی دوستانو د موسیقۍ پیشنهاد هم وکړ، تر دې غونډه کې مونږ د ډاکټر صاحب ملک زی د پارستان غونډه هم لرو، غوښتل چې هغه ته یو سرپرایز غونډې وکړي، خو مونږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل. نو کېدای شي د بعضې مملکتونو نه راشي، د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي، دا نږدې دغه نه د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله، خو اوس دغسې مشکلاتونه شته. نو زه فکر کوم چې د ډنمارک او د بلجیم او د هالینډ دې نه خو به راشي.
په ډنمارک، بلجیم، هالینډ، سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي. یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاسي؟ یعنی د خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړی چې برخه واخلي؟
مون خدا عمومي اعلان کړی د دې ټولنو سره. مونږ ګډه جرګه لرو، د افغاني کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو. نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځې داسې غټې غونډې کې نیسو، هغې کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي. عمدن ته عمومي کړی دی، که څوک برخه اخلي وا به اخلي، ځکه چې ډېره غټه غونډه نه ده.
استاد حسن، تاسو مخکې وویل چې دا غونډه مو تر ډېره د ډاکټر صاحب ملکزي لپاره ځانګړې کړې ده، څرنګه د ډاکټر صاحب ملکزي لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې؟
هم 15 کلنې د ټولنې ده، او هم د ډاکټر صاحب ویار باندې د غیر استاین غونډه هم ده. تاسو ته معلومات دی یا نه؟ ډاکټر صاحب اکرم ملکزي مخکې د دینه چې د ټیپ ډاکټر شي، د دلتا آلمانی ژبه هم لوستل، په دې حساب دی هم یو خوون کې او ژبه هم دی. د څو کاله مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحې ډکشنری ولیکله، اوس سمو د مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحې ولیکله. نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګزی ډیر کار کړی دی، د ډکشنری تالیف په خپله د اکاډمیو کار وی، او د په یوازې سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دی، او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړئ. د کلتوري ودې ټولنې په پتیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول، څرنګه تاسو بیرته د سیت نیت لري چې ځینې کتابونه خپاره کړئ؟
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړې شو چې کتابونه چاپ کو، او حتی د سه کال هم و چې مونږ په کال کې یو لوی غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله، کله به د استقلال ورځ او کله به نور د ملي ورځ وي. نو دا غي د پارم تقریبا هر کال لسینواله کتابونه چاپول، اما متاسفانه وروسته زمونږ څه مادي مشکلات پیدا شول، بعضی دوستان نور مملکتونو ته لاړل، یا خپل تعلقات بانکی زمونږ سره قطع کړل. مقصد په شکل د اشکالو زمونږ سره لکشانه مادي امکانات کم شول، اما د نیک مرغه اوس ډاکټر صاحب زرین انزور چې هلته خپله دکتورا هم دفاع کوله په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ عنوانه چې خپله د خپله زیاتره د دلی کنی دي، دا یې هم د ټولنې او د بعضي دوستانو په کومک باندې چاپ کړل، چې په دې حساب مونږ یې په نیک پالنې سو چې انشاءالله د انزور سره په دغه اقدام په بیرته هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو. تاسو ته معلومه ده چې وس هم شرایط، فرهنګي شرایط په وطن کې ډیر ګډوډ دي، نو موږ به کوشش کوو چې بیرته هغه نانا راجوړوي ان شاء الله.
استاد حسن، لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه، د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي، لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډیر کم شوی دی، فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخ ته توجه لږ زیاته کړي په یو شکل باندې، هغه مکسان چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی، دغه ارتباطات را ټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي، په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیاته شي؟
افغانستان کې ډېر ضرورت دی، اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي، نو زمونږ خواهش به معکوس هغه ته هم دایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې مونږ سره په دې ټولنه کې برخه واخلي، غړیتوب ورکړي او بس په نو ورکړي دې ټولنې ته، ځکه چې بیر دین چې زمونږ غړي زیات شي، زمونږ غړیتوب ونډه زیاته شي، یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري، نو په دې خاطر بالکل بالکل به بیروسته زما په وینا کې هم تاسو کې نه چې زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي ونډه کې اشتراک کړي، دا به چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي دغه د انځور صاحب کتابونه په دېک پال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغه ته دوام ورکړو.
د ښاغلي حسن څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د موزیم نړیوال ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې لې ویلوې پیښې ورسته هر کال منځل کیږي. د موزیم نړیوال ورځ بیا داسې نه ده، تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتونو غونډه وکړه، بیا ولس کاله وروسته یعنی له نن شپږ څلوېښت کاله مخکې د موزیم لومړۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه. څوارلس کاله مخکې د نړۍ تر نوي پډي رو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه، همدا شمیره هم ورو ورو پسې لوړه شوه. له نن اته کاله مخکې د نړۍ په یو سل او څلوېښت هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې. سږ کال د می اتلسمه په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه.
کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول. د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل
موږ تر 5000 قلمه ډیر آثار د لوګر له مسی عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي. په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا آثار هم ملي موزیم ته انتقال شي.
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره نمړی زله په 1920 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشا امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو. فرانسوي لرغون پوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنی پیل کړي چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه آثارو کې بودایي یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 322 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د څلورمې میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بې ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80مې لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شوي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار یې پاتې دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې په دوو لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقوړونکو نیولي وه.
د موزیمونو له همدې راپور سره د آزادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شدی وي
راځي یو جوړ جوړ په ځنګل کې راځي.